د سهار اته بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وټولو پریکړه لولس مشر جو بایدن سره ده. د ترکیه د حکومت پر تازه پریکړه اروپایی او نورو مشرانو انتقاد کړی دی. په هرات کې 14 شپږ سرحدي پوځیان ووژل. په نیمروز کې کمال خان بند را روانه چهار شنبه پرانیستل کیږي. د ایران رهبر له ایرانه د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هرات تورغونډي پر لار د ماین 14 د افغانستان شپږ سرحدي پوځیان ووژل. د هرات ولی عبدالواحد قتالي ازادي راډیو ته ویل پیښه د یکشنبه مازیګر د روبات سنګي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې هغه وخت وسوه چې د دغو ځواکونو هم وی ټانګ پر شخصي ماین ور برابر سو.
در مسیر شهرا پرسونل قوای سرحدی ما
د لارې په اوږدو کې زموږ د سرحدي ځواکونو یو موټر د دښمن پر ماین برابر شوی دی. په خوښنۍ سره چې زموږ شپږ سرتیري شهیدان شوي دي. دښمن پر لوی لاره فزیکي حضور نشي درلودلی. متاسفانه له موقع استفاده کوي او ماینونه
دي.
د والی په خبره په جلسو سرحدي ځواکونو کې د سرحدي پولیسو د ټولي قومندان ضیا خان هم شامل دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې بلینکن به د سیشن به او چهارشنبې په ورځو په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې برخه واخلي. دوی به د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په ویلامه کې دغه راز راغلي چې بروکسل ته به په دې سفر کې د چین او روسیې پر موضوع دغه راز په افغانستان کې د ناتو پر نقد پښ سایبری امنیت د تروریزم په وړاندې پر مبارزه اقلیمی بدلون او نور مسایل هم خبري وسی. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي چې واشنگتن د ناتو له متحدانو او نور شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه نږدې مشورو ته متحد دي. د محل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر شاوخوا له 300 تر رسیدلی چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي او روزیه. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانیستي مراسم چې ټاکل شوی و نن تر سره سي دوه ورځې ځنډیدلي. د نیمروز چارواکي وایي دغه بند به د چهارشنبه پر ورځ پرانیستل سي او په خبرې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرانیستي په مراسمو کې ګډون کوي. د نیمروز د والی ویان رحمت الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتار مځکه هم خړوبولای شي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای وایي ک امریکا او متحدان غواړي چې تهران بیرته د 2015 د کل اټومي تړون ته ستون سي. باید واشنگتن له ایران ټول بندیزونه لري کړي. خامنه ای په یو ټلویزیونی وینا کې وویل زموږ دریز څرګند دی او بدلون نه دی کړی. د امریکا ټول بندیزونه باید له هوکړې سره سم لري سي چې موږ بیرته اټومي تړون ته ور وګرځو. د زیاته کړه پر ایران د فشار راوستلو تګلاره ناکامه وه. د خبرداري ورکړ چې د جو بایدن اداره هم دغه کار ته دوام ورکړي ناکامه بسي. د بیلاروس پلازمینه منسک نور شهرونو دغه راز د پولن په مرکز وارسا کې پروند د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهره وکړي. دا د هغوی اعتراضونو د دوام برخه ده چې بیلاروس کې د 13 اگست میاشتې لولس مشرۍ ټاکنو وروسته پیل شوي. د منسک په سوخاریو سیمه کې شوزولاریون سولایز او د نورو شوزو د ملاتړ په خاطر وو. مظاهره چند الکساندر لوکاشینکو چې ځان یې د ټاکنو ګټونکی اعلان کړی استعفا او له سره ټاکنې غواړي. د پولند پلازمینه وارسا کې هم یو ډله اعتراض کوونکو د بیلاروس د مخالفانو بیرغونه لیږدول او د بیلاروس له اعتراض کوونکو سره یې پیوستون وشود. جرمنی د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی ټولبند نور هم تیم دیدوي چې له دې سره جرمنی وروستی اروپایي هیواد سو چې تازه محدودیتونه لګوي. دا به د اصل کې ده چې په اروپا کې د کورونا وایرس درېمه څپه خپره سوې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل او نورو حکومتي چارواکي نن دوشنبه د کورونا وبا پر موضوع د بحث لپاره غونډه کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې د میرکل د دفتر په یوه پریکړه لیک کې د اپریل میاشتې 13 په ملي سطحه د ټولبند د تمدید پیشنهاد سوی دی. او د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل ګوویرګ نن د شنبه په چین کې د جاسوسي په تور محاکمه کیږي. دغه قضیه د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د یو بل کاناډایي تجار مایکل مایک سپاور محاکمه چې د تړلو دروازو تر شا وه پای ته ورسېده. سپاور د 2013 د کال په ډسمبر میاشت کې د ګوویرګ تر نیول کېدو وروسته نیول سوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټیکنالوژي کمپنی هواوی د مالی افسر مینګ وانجو د نیول کېدو د سیاسي غچ اخیستنې په سترګه کتل کېږي. وانجو د 2013 د کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه نیول سوی و. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوید انستین پرون له ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو دورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر مستسوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
په تیره یوه پیړۍ کې مو د افغانستان د مطبوعاتو لوړو ژورو ته هم په یوه مفصل راپور کې کتنه کړې.
یا حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 200 خبرونه نشرې دي.
په تیره پیړۍ کې مو د افغانستان د روغتیا سکتور ته په بل راپور کې کتنه کړې ده. دغه راز اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې کړې چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له یوه تړونه ایستلی. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوی داستین دغه خبرو پرون کابل ته د خپل لومړني نایلان سیوي سفر پر مهال کړې ده. اسدالله الدین او نور تفصیل.
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته څلوېښت ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایډن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاتې ده.
دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه پاتې شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو ریښتینې ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوې او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر مستسوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډېر ګټور وو، دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډیر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایډن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوهې د تړون له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، کنه دا عواقب پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو له مخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
د پیړۍ هلې خو زنایده د ولسمه ټولګي ځکهونه کندهار شهر وچدن کیم په تیر لسیز کې ما خپل تعلیمات شروع کړی دي او غواړم چې دا هم نورې مخوزم او پاینده کې غواړم چې ورشه ډاکټر اجازه خطي جوړ کړم او خپل ځفل ولس ته خدمت وکړم. همدارنګه زما لپاره یو ښه خاطره ده چې زموږ په کورنۍ کې لمنی غړي چې شیزنا غړي چې مکتب ته راځي او درس وایي هغه ځای زه غواړم چې د دې لپاره هم د دې اعتبار وګټم او دا هم ورته ثابته کړم چې زه هم یو څه کولای شم خپل ولس خدمت وکړم او غواړم چې په راتلونکي کلونو کې درس ته ثبوت ورسوم خپل کورنۍ ته دا باور ورکړم.
په همدې خبرونه کې مو په یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو د غرض د روغتیا سکتور ته کتنه کړې ده، خو ساجمل ان د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر لوید آسټین په ناڅاپي سفر لیکنې او رپورټونه خپاره کړي. لوید آسټین پرون په کابل کې له افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. د دوی د خبرو یو بحث ته تاوتریخوالی کمیدل او د پایدار سولې ټینګېدل ښودل شوي. بلومبرګ په یوه لیکنه کې ویلي آسټین افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو ضربله جل رانږدې کیږي. د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکا تیر کال فبروري کې طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې که چیرې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیري به د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه په بشپړه توګه وځي. طالبانو د امریکا له اوسني جمهور رئیس جو بایډن څخه وختي چې د دوحې هوکړه په بشپړه توګه عملي کړي، خو بلومبرګ په دې لیکنه کې د ای بی سي ټلویزیون سره د جو بایډن وروستۍ مرکې ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل ممکن خو سخت دي. په لیکنه کې وړاندې لولو، آسټین روان کال فبروري په میاشت کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ستراتیژۍ په غور بیا کتنه وکړي او دا چې د افغانستان حکومت او متحدان به یې حیران نه شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې، وایي دا لومړی ځل دی چې د بایډن د ادارې یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. لیکوال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په برخه کې رانږدې کیدونکي ضربله جل او د ای بی سي تلویزیون سره د جمهور رئیس بایډن وروستۍ مرکه هم یاد کړي. بایډن ویلي که چیرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ضربله جل تمدید هم شي، د اوږد وخت لپاره به دوام ونه کړي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2500 کسان ګڼلی دي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې تاسو ته امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو له خولې رپورټ ورکړی چې امریکا په افغانستان کې 1000 تنه اضافي سرتیري لري. نیویارک ټایمز هم کابل ته د آسټین سفر په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر تر دې سفر مخکې ویلي اوسنی کړکیچ به په مسؤولانه ډول پای ته ورسي. وړاندې راغلي آسټین د شنبې په ورځ هند کې خبریالانو ته په ډاډ وویل چې که جمهور رئیس بایډن ورڅخه وغواړي کولی شي ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستان څخه وباسي. په لیکنه کې ویل شوي چې آسټین په نوروز کې کابل ته سفر کړی، هغه ورځ چې د داعش ډلې ګواښ کړی و بریدونه به پکې وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښایي له همدې کبله د امریکا د دفاع وزارت نوې غوښتې چې د دې سفر په اړه مخکې له مخکې په رسنیو کې څه ووایي.
امریکا، اروپایي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پرېکړې نیوکې کړي چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له یوه تړون څخه ایستلی. ولسمشر اردوغان د ګوند ځینو چارواکو دغه تړون د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ بللی. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د ښځو د حقونو په اړه د استانبول له تړونه د ترکیې وتل خواشینوونکې پرېکړه ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې ویلي له دغه تړونه د انقرې وتل سملاسي او بې دلیله دي. د جو بایډن په خبره د ترکیې دا کار د هغو نړیوالو اقداماتو لپاره خواشینوونکی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر هم د یکشنبې په ورځ د ترکیې پر دې پرېکړې نیوکې وکړې او له انقرې وغوښتل چې بیرته د ښځو د حقونو دغه تړون ته وګرځي. اورسلا وندرلین ویلي ښځې د خپل ملاتړ لپاره د یوه پیاوړي چوکاټ مستحق دي او په خبره یې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د زغملو نه دی. نوموړي د تړون له ټولو لاسلیک کوونکو هیوادونو وغوښتل چې دا معاهده تصویب کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم د ترکیې پرېکړې ته ورته غبرګون ښودلی او له ترکیې چارواکو یې غوښتي چې له خپلې پرېکړې په شا شي. بورل ویلي هیله من دی چې ترکیه ژر د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په خاطر له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. دا کار د یوشتمې پیړۍ د بشري حقونو، سولې، امنیت او برابرۍ اصلي عنصر یاد کړی دی. د اروپا د شورا عمومي منشي ماریا پیسنوویچ بوریس بیا د انقرې دا پریکړه ویجاړونکې بللې ده. د ښځو د حقونو په اړه د استانبول تړون په 2011 کال کې د اروپایي شورا لخوا په دې هدف جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او کورنۍ زور زیاتی پای ته ورسوي. د استانبول دا تړون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هغه مهال صدر اعظم و لاسلیک کړ، چې وروسته پارلمان کې هم تصویب شو خو هیڅکله عملي نه شو. د شنبې په ورځ زرګونه کسانو په ترکیه کې مظاهره وکړه او د ترکیې له ولسمشر نه وغوښتل چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي. دا مظاهرې په انقره، استانبول او ازمیر ښارونو کې وشوې. د استانبول تړون د ښځو او سړیو د حقونو په برابرۍ ټینګار کوي او له حکومتونو غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محاکمه کړي. خو د اردوغان د اسلام پلوه ګوند ځینې چارواکي پر دغه تړون د بیا کتنې ملاتړ کوي او استدلال کوي چې دا تړون خلک طلاق ته هڅوي او د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ پېښوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یوه پیړۍ مزل د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې له امن افغان را پیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پړوي ته ورسوه او وروسته امن افغان پراختیا ورکړه. نور په دې راپور کې
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوه المریز کال د وری یا حمل د میاشتې له لومړۍ غڼې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناستې شوه چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلي په اړه یو مطلب، کورنی او بهرني خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې غڼه کې ځای شوي وو. ترسنه او دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار را پیل شو. سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورسوه او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 2019 لمریز کال د وری په 22 خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېرې هم شوي او خي هم، او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندي. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړې څېړنې کړې دي.
یا حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خپرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان و، په قندهار کې طول افغان و، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي و، په مزار کې اتحاد اسلام و، په قطغن کې اصلاح و، په پروان کې ستاره افغان و، په پکتیا کې غازی و.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه د هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړت ور زیات شو. د 200 واټو په زواک یوې روسی خبرون کی وسیلې ل ارتل پلن تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستولنه کی دای وغوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر وګوره سو او لوستلو ته اړتیا نه پرې خوده. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړودوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزنډید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلودل، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران و، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت ترلود او حتی که به چا نشوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول و هغو به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امانی افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان در وقت امیر حبیب الله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود در وقت کلکاني، تنها جریده حبیب الاسلام برآمد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنۍ بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنۍ ژبه پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنۍ په برخه کې د منځلاري تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونې بند شوې او یو شمیر نورې تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندې شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې. هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود، هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور وو، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه. سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغو کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي، د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهرشاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خواهی د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څېړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. خاغلی رفیع وویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهرشاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهرشاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د ثور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي، او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله، په هغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشرېدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله وه، په هغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلک د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنۍ او جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنۍ او د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین که آمد ما اولین دفعه حداقل در تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار جود بالایسار و کابل را افتنامش را تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشد.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانې ناتونه همدونه د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی په قندار کې فعالیت خو توجه راډیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانه اوس په آرشیف کې موږ لرو تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانه سه بې سازه ترانه وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغسې شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغه سې نه وي. نازادې رسنۍ داسې فعالیت کړي چې هیڅ نوع اصول او ضوابط مراعات نه کړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم مني چې په دې دوره کې کیفیت ته ډیر پام ونه شو خو دوی وایي لویه لاسته راوړنه بلل کېدی شي. د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وایي ستونزې موجودې وي خو په لاسته راوړنو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه های افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود. ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتک په دی پیړی کې بل هغه لاسته راوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو تر اوسه د سولې خبرې روانې دي یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ پډار کې سعید چې هغه نه قبلای چې دا کار موږ کړی لیکن پخوا دا کار کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو خبر جوړ کړو. نو فصل پسلو کې من اندښنه لرو او زه مطمئنه يم چې سوله وشيم اوس په دغه وضعیت کې چې ما قرار لرو په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې ل 1500 ډیری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګدي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
په تیر یو پیړۍ کې مو د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو ته کتنه واورېده. په همدې خبرونه کې په تیر یو پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته هم کتنه کوو. د مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته د هرات تورغونډۍ پر لوی لار پرون د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي پوځیان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. ویل سوي چې بلینکن به د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي. په نیمروز کې کمال خان بند د چهارشنبې په ورځ پرانیستل کیږي. تر دوه ورځني وقفې وروسته د نیمروز چارواکي وایي چې په دغو مراسمو کې به ولسمشر غني هم ګډون کوي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي وایي که امریکا او متحدان یې غواړي چې تهران بیرته د 2015 میاد کل اټومي تړون ته ستون سي باید واشنگټن له ایرانه ټول بندیزونه لرې کړي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک نورو اروپایي ښارونو دغه راز د پولنډ په مرکز وارسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهرې وکړې او جرمني د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی ټولبند نور هم تمدیدوي. اته بجې او دو دېرش دقیقې دي. د هغو تصویرونو له خپرېدو وروسته چې د میدان وردګ په بیسودو ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو د یوې څرخېل بتې کې د نسکرېدو پېښې شي، په دې اړه چې دا هلیکوپټر څنګه او په څه ډول ویشتل سوې پوښتنې ولاړې سوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کسانو ویلي چې شاید د ملي اردو دغه الوتکه په رهبري سوې توغندي نسکوره سوې وي. اجمل آن د نظامي چارو له کارپوه او د دفاع وزارت له پخواني ویاند متقاعد جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې خپرو سویو تصویرونو ته په پام د دې څرخېل الوتکې د نسکورېدو د څرنګوالي په اړه دی څه وایي.
چورلکې په ټیټه ارتفاع کې ډېرې آسیب پذیره دي، کېدلی شي چې په داشاکا، په زیګویا، حتی په پیکا ماشیندار باندې سقوط ورکړل شي، ځکه په پارا باندې یا په پیلوټ باندې یا په ټانکۍ باندې مرمۍ لګېږي او هلیکوپټر سقوط کوي. خو دلته چون انفجار شوی دی، انفجار کېدلی شي چې نږدې فاصله کې یا په کم ارتفاع کې د اوږې د سر راکټ وي، هغه کولی شي هلیکوپټر کاملا له تخریب کې له منځه یوسي. بله مسله دا ده چې دلته خو په افغانستان کې پاتیومین هم فعال دي، هغوی په سوریا کې په جنګونو کې ګډون کړی دی، هلته هم د ځینو وسلو نه استفاده کړې ده. د ایران هیواد هم د دوی نه ملاتړ کوي، دفاع ته نه کوي. د دې نه ډېره لږ ده چې یو قسم راکټ یې دوی ته ورکړي وي او په هغې باندې دا هلیکوپټر ویشتې وي. خو خبره دا ده چې په دې برخه کې باید څېړنې وشي. دا خو ټول احتمالات دي چې څوک ووي سرشانهي راکټ دی، څوک ووي چې یعنی اوتومات او یا هغه رهبري شوی راکټ دی. خو یو شی چې ثابت دی، هغه د هلیکوپټر په نښه شوی دی، فایر ور باندې شوی دی.
جنرال صاحب، د څېړنو لپاره په دې پیښې په ساحه کې له نظامي پلوه تاسو څه وایئ چې داسې پاتې شونې یا آثار پاتې کیدلی شي چې په هغې تحقیق کیدلی شي او د برید نوا یا ډول تری معلومېدای شي؟
او کاملا دا امکان لري، ځکه د هلیکوپټر یا د چورلکې بدنه هلته پاتې ده، هغه معلومیږي. او د هغه راکټ هر شی چې وي د هغې پارچې هلته پیدا کیږي. که سرشانی راکټ وي هغې هم معلومیږي چې دا د اوږې د سر نه د راکټ باندې ویشتل شوی دی او یا په کوم رهبری شوی راکټ باندې ویشتل شوی دی.
علیپور چې خپل هم وایي چې ښایي دغه الوتکه د دوی د کسانو له خوا ویشتل شوي،
اغا دلیل راوړي چې په ساحه کې جګړه روانه و او په جګړه کې هغه د چا خبره الوان نه ویشل کیږي او د الوتکه د جګړې په شرایطو کې غورځېدلې ده. د الوتکې دغه تصویرونه چې خپاره شوي دي څومره ښیي چې په ساحه کې یوه جګړه روانه وه او د الوتکه نسکوره شوې؟
نه، اصلا خبره داسې نه ده. هغه د هلیکوپټرې چې ویشتې دی هلته معلومیږي، په ویدو کې معلومیږي د داخل د قرارګاه نه رجیک شوی دی هلیکوپټر. کله چې د دیوالونه راوړي، کله چې د ساحې نه راوړي، بیرون په دې ځای کې فایر ورباندې شوی، هلیکوپټر لګېدلی دی. او په خپله هغه ووي هلته نه جګړه وه، نه کوم بل شی و، نه بل شی و. هلیکوپټر کوم مریض یا زخمي را پورته کولو او دی خواته راتللو، او بیا په هلیکوپټر چې جګړه جګړې ته لاړ وي هغې کې نه نفره نه وي. دې کې 15 نفره سرتیري دي، 4 نفره پیلوټان دي. دا د جګړې لپاره نه ځي، جګړې لپاره چې هلیکوپټر ځي هغې کې یا یو نشانځن وي، 2 نفره پیلوټان وي، نورې وسلې پکې وي. نو مانا دا ده چې په دې کې 9 نفره دي. دا د تخلیې لپاره لاړه وه چې څوک نفر تخلیې کې روي باسي. دا هغه نظامي له لحاظه چې وڅېړي هلیکوپټر د دې دپاره نه ده لاړه چې هلته جنګ وکړي او په دوی باندې انداخ وکړي.
جنرال صاحب وزیري، دغه الوتکه چې نسکوره شوې د څرخي الوتکه ده، دغه ډول الوتکې افغانستان څومره لري دا مهال د افغانستان ملي اردو؟
ګوره، موږ خو یو غریب هیواد دی، بیچاره هیواد دی. نه مهمات لرو، نه وسلې لرو، نه هلیکوپټر لرو، نه الوتکې لرو، هیڅ څه نه لرو. او نه پیلوټان موږ دلته په خپله باندې په هیواد کې روزلی شو. هغوی په قطار کې یا په تاسو چې یاست هلته په پراګ کې، په دې ځایو کې، سلواک کې، په امریکا متحده ایالاتو کې، چین کې، په هندوستان کې، په انګلستان کې هغه کې تربیه کیږي. یو پیلوټ باندې میلیونونه ډالر مصرفیږي چې تر څو 4-5 کالو کې هغه ورشي، بیا 4-5 کاله تجربه پیدا کړي چې نږدې 10 کاله ورته په کار دي، بهر علاوه د پوهنتون او بهر علاوه د مکتب نه. په خپله هلیکوپټر دی د 15 میلیونو ډالر نه نیولې تر 40 میلیونو ډالرو پورې هلیکوپټر قیمت دی.
د دفاع وزارت پخوانی ویان او د پوځي چارو کتونکی متقاعد جنرال دولت وزیری و.
ستاسو له پیغامونو
مشکل می داوی چې لازمون مشکل د مسلین پر ورسوي د تسلطالی وزارت شې. د مسلین لپاره به د دشه ولا کړی دی کارتونه او ته جوړ کړی د بانک مګر څنګه څنګه میاشتې کې مسلین ته 1,000 افغانۍ یا 2,000 افغانۍ به د لشه ورکړي. د دوی اصلي حق چې 1,000 افغانۍ د میاشتې ده، مګر دوی په 15 میاشت کې 2,000 افغانۍ به د لشه ورته حواله کړي. مسلین له سخت مشکلاتو سره مخامخ شي، لینی نسته، همدارنګه مسالې پرې هم ډېر دي. نو دوی ټولې پر وخت باندې به د لشه ورته حواله کړي. نور دا اواز تر مسلین پورې ورسوي ډېر شوي. مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سر تماس کیا ماں غوالم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کم دغه تصمیم نیولې ده چې د 400 اخوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي، دا یو ښه پریکړه ده. که د اخوامو قوم کې ذکر کیږي نو باید دې کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي. ځکه په افغانستان کې هر وګړي، هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. نو زما په نظر باندې دغه 400 اخوام چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کیږي نو دا یو ښه پریکړه ده. او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو، په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د کشو لسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره، دا د هلمند، د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هر ورځ موټران به چپاس دي، دلته موټر چپاس شوی، دلته موټر په چپاس شوی دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په تیر پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور له کورنۍ تداوی بیا تر عصري طبي علومو پورې، په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې پیړۍ روغتیایي هڅو ته کتنه شوې.
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږه سل کاله وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپله درملنه څنګه کول؟
هلته مالدارو به پخوا د هغه غوړي ساتله ځکې ورته ویل مره بینو لازک پوری تولولی و چه رکم بکری و
پیز محمد دو روزگان ولایت مرکز ترینکو تاروان سرمرغاب سیمی و سیدون که دی پتی رسوار لسم پیاری که دو آویا کال جوان کردی دیوائی پیادی دی چی دی سیمی خلگو بایه دی ناروغی پر محال لدی رو لمرنی و کورنی و تیبی بوتو گتا خیستا سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چی خلقو به ده بیلابیلو ناروغی پر محال تریگا تخیسته پس محمد ازادی راوی ته دغه مویلی چی خلقو به ده زخم دوینی ده درولو لپاره هغه محال لنسوارو او خاورو استفاده کوله دی دیو داسی محال کسا کوی چی خلقو به په ناروغ یا بیوش انسان باندیان دمره شک کوه او تر خاورو لنجی کول بیه
دور دفتر خونه و چه تخصیص یک کلی و ایچ روسیه سی داغا خواجه ولنه و سپرکی و دا شمشو بی و داغا دوا داغا که دلی که بچی ری بیا دایسی دا دیس رسیت پیدا نکی و مرز با دیر شدت پیدا که به خر بیا بیا دیمی ما پا پیدا که برای بیا جولون پرالر دکل دا ری بشکی واج انو برای با یو سپنج ری پو و دا بزتایست یو کسا و کم دایست یو سینازی ما که ورطول دیر خورا غط سالی و نو برای یو سالی خورا دیر وقت مری سوی و برای ورولی دیشتی دست نزیم اکای پو سالی دی و شهر سالی دی دست میکن اگه برای ورطول خلا ورکی خلا نو پا کور که پا خواتر تکانوش لخش دبل دبل و چی دوستا و پینی بی ورکلی و سرسک و دودی ورطا پینانا و اگه جیون دو اگه رکم برای چه خلا ورکلی دی یو ساعت و دوی ورطا ویدی دی اگه چه کتی دی اگه وقت ساخت تلی دی نیمو سوی دی خلاس دی کاری دایو داگه وقت یو کسا جایده بچتر تو بایم کلا
څوارلسم پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه فیض محمد وایي
دلته مالدارو به پخوا د هغه غوړي ساتله ځکې ورته ویل مره بینو لازک پوری تولولی و چه زکم بکلی و بل دشی و دکتری و شیگ نو چه وزدی پردگی کلی سو چه به زخم پر جولی دور علی یا به او بوینی و یه برای بینو داده برتنگ و یه داده تروکی بل پوری شوی چه دا بیاده بیما پزوو بیویسی
دا پیز محمد دا کیسه شایی دا چورلسمی پیاری دا لمرنی و کلونوی خو دا چورلسمی پیاری پا نیمایی که خلق دا روختیا پا برخه کی لکوم سندو سر مخامخوا
بیا خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوندي پټ کړي و پیدل نه چې دا دې مړ دي سا خلاصه ده اوس څلوېښت ساعته
دا بې څلوېښت کلن محمد ولي دی او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و
د پرشتانو مشتکیان سولو په تایرو بمبار وکړي تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمرغا لا ډیر سره درغاندا او پر دا یو مټر پیدا شو چې بیا موږ ویړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ون وس
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پروتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیا او تلاسرسی نه لري لږ تر لږه سل کال وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و
په دنیا باندې هیڅ شی نه لرم دا یو د نن دوه کال مسایل لرم دا به مرنګ درم
دا جرابی ده پینزه تلویش کلینی جان بی بی ده جان بی بی ده اورزگان ولایت مرکز ترینکو تاروان ده درفشان سیمی و سیدون که ده او پا سوارلسم پیاری که ده درملو او داکتر ده نشتوالی لامال دولس زامن للاس ور کردی کسا هم ده پیاری که رسوی خلا هم ده جان بی بی سترگی لوشکو ندی پاکی سوی
زمر دوان نو پکت ولی دلتا یو پاشتبام پیدا که یا با پشتون ملابم پیدا که پا جیبم تاویز رو که یا با مداغ که ولی چی یا با عریری پشتای ولی یا با پلوس پشتای ولی یا با سال خبری پلستیک غار که پر دگر بم کشوی غار با پوری و بله دای دوا نو چه چاور کلی وی داغای دوا زما پیلن مخپل زما دولس اولاد زما مریدی دولس اولاد از ما مرید دی دوائی نوی نچاویل چی داد دی رایال دا چا نپایی مثال در خبری سایده مخلی دا بار دوال ری نپا پایدولو دی دکتران پو دکترانو چی دخوا بمریض سال رو رکا چی دا مریدی بیردی رو پا تلکی مخال روی پا تندیکی مخال روی پا جبه مخال روی بلا گزاران نو با داغاو
د جان بیبي تر څنګ دغه ولایت بلی اوسیدونکي 50 کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوي او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ و تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم څوارلسمه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ و. د اروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې. دی چې د تیرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپلو سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
د چا چې به داس مات شو په شورا کې به یې ورته تړۍ سره په پوچ کې به یې ورته تړۍ سره په پوست کې به یې ورته تړۍ سره د حیواناتو په پوست کې به یې ورته تړۍ سره پخوا به سکارې ونیوی سره تاریاک به ورته جوش کړل سره ورته ورکوله به سره سیل ونیوی تیبی به ونیوی سره ترخې اوبه به یې ورته ورکولې د کونین اوبه به یې ورته ورکولې سره.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانان د 14مې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14مې پیړۍ وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نوموړي دا هم وویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه وه، خو اوس په ټول افغانستان کې 3201 شپېته روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمېر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامي روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدمات ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزارت څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ لارښه څومره تغییرات راغلي دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میرویس علیزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده. پخوا به په افغانستان کې د پی سي آر ماشین موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزي لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات به په افغانستان کې یعنی نه و موجود. بله، د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي هغه زنانه چې د هغوی د سی جي او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوي هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو تر څنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري.
د پیړۍ هلې
زمون ترګل زپین زاویا موږ د اس له تا هم کنه چې موږ د زویر په واسه کې موږ ډېر خوشاله وکنه چپ چا کور نه درلو دا بادغه هغه او داوود ټول ولول بادغه ترکی چې شول استي څوک د کور نه شو هر وخت لای موږ کاډه وکړل کاډم پخره کې پخره کې سمته و وای له پخره کې و څه دل بیا چا هغه هغه شو وکنه نرم جای دین راغله هغه په هغه اغام نه باینه ولول کنه دغه بلکوم یو پادشاه شو هغه چې دغه وخت هغه ما درته وایي چې ته دا تر اوسه پورې بیا کروري نه درغلی موږ خوشحالي نه ده لیدلې دا شپږ و پادشاهم تېرې موږ بیا هر وخت نه ده لیدلې ټول افغانستان یو ولات ورونه دي موږ داسې ویي چې د خدای په لحاظ چې دی ته یو شي تېر شي که نه د افغانستان د خلکو غمه دې وخوري که نه چې ټول خوشحاله شي ټول امنیت راشي موږ په ده خوشحاله یو چې امنیت په افغانستان کې وي موږ هغه هم ورونه دي دام هم ورونه دي ټول موږ او تاسو دی ولا دا په ده کې پارک شته څه چې افغانستان دی ټول ما دا یو ورونه دي داسې دي که نه دي خو نو چې داسې دي خو باید دی په خپله دي موږ د تاسو غم د ملت غمه وخوري ته را جوړ شي که نه ما دا رایم
په افغانستان کې کوچیان څوارلسمه پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. دوی وایي چې کوچیان په دې پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي، ټولنیزه او هر اړخیزه توګه ځپل سوي دي. دوی په تیره پیړۍ کې له حکومتونو څخه هم ګیلمن دي او وایي چې د دوی ژوند او محصولاتو ته یې هیڅ بازار نه دی موندلی. نور حال په دې راپور کې.
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او اغیزمنه لار ده چې کیدای سي دغه لار د بشریت له پیدایش سره سم پیل سوي وي او وروسته دغه لار انسانانو د میش ژوند لور ته سوکه سوکه خپل لار بیل کړی وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځند کوچان ژوند کوي خو له خپل ژوند کړیږي. دوی د نوې پیړۍ نوي کال نوي ورځ په بخت نیسي خو تیره څوارلسمه هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو د غصب، سرپسې وچکالیو، د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دوی وایي د حج سامیه، نمونهیي جوماتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومتکولۍ کې سهم، سرپنه، ژورې څاګانې او کوچیاني ښارګوټي هغه څه دي چې کوچیان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دوی په خبره په دې پیړۍ کې کوچیان له ډېری نورو ستونزو سره هم مخ سوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نه ښه اقتصاد او نه یې ښه ژوند تیر کړ. حاجي منان کوچی تقریبا 90 کلن دی. دی څوارلسمه پیړۍ د کوچیانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. حاجي منان کوچی وایي په دغه پیړۍ کې مورمې، خره، اوښان او د ژوند هر څه له لاسه ووتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچیانو باندې کاخته وه، کوچیانو باندې زیګتونه وو، کوچیانو باندې ورانی و تباهي وه. شفقت د چا نه وو، ترحم د چا نه وو. کوچیان یې بېچاره مخلوق دي او کومکونه نه ورسره کېږي. کوچیانو باندې په یو ناورین شپې دي تېرېږي.
حاجي منان زیاتوي د کوچیانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. بورجان کوچی بیا 25 کلن ځوان دی. دی هم د تیرې پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچیانو د ژوند د ښوالي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید، ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچیانو اقتصاد ورسره پیاوړی کېږي خو هیچا هم په دغه برخه کې مرسته نه ورسره کړې. بورجان زیاتوي د مالدارۍ تعلیم، د تګ راتګ لارې په ماینونو پوښېدل، تر ډېره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ترانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچیانو ژوند تریخ کړی و.
فرض مثال لومړۍ ستونزه چې ده سنځایونه غصب شوي دي، بعضې له د دولت لخوا څخه لکه د بېحسودو غازی ناور سي.
دوهمه ستونزه سي کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه د صحت برخه کې دي. درېمه ستونزه سي کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورمه ستونزه سي کوچیان ورسره مخامخ سوي دي، هغه تذکيري دي.
نور جمال کوچه بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی. دی په دې وروستیو کلونو کې ځای سوی او اوس د غزنی پوهنې په ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې یې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د ده په خبره د کوچانو مینې او څل ځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچانو لپاره ډېره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچانو لپاره د کوچانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلو کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نشته. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچانو ژوند په هغو لپچرو پسې تړلی وو، یا مثال د دوی هغه مالداري سي وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتماً مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وایي کوچانو پوره پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظورۍ په تمه تېره کړه چې پر مټ یې د کوچانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دي هوارې سوي. نوموړی زیاتوي په وار وار خپلې ستونزې د وخت له چارواکو په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازو او ولسمشرانو سره هم شریکې کړې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوې. نور جمال وایي پر اتلونکي کې مله حکومت څخه د مالدارۍ د ودې، کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د قدرونو جذبول، په ملي پیوستون پروګرام کې کوچانو ته ونډې ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تېره پیړۍ کې هیڅ پام نه و ورته سوی. کوچان وایي که څه هم د 14مې پیړۍ په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوې دي، خو کوچان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تېرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. د کلو او پراختیا وزارت هم څه موده وړاندې ویلي و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت د کوچانو د ژوند ښه کولو لپاره لستوڼي بډ وهلي. د هغوی د ژوند او اقتصاد د ښه کولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته 1.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د کوچانو وکیل لونګ کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس جمهور افات فرمان ورکو د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره به د دې وروسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو له مالدارانو به دوی غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به ورکول کېده. تېر شپږ میاشتې دا حکم ورکول سو، ولې تر اوسه عملي سوی نه ده. په دې هڅه کې یو څو وارې مرستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هېوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمرۍ ودېدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت د کوچۍ مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمي تېرول او نورې سختۍ ګالل هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وې. ومی غوښتل چې په راتلونکي کې د کوچاني مېرمنو د ژوند ښه کولو او ستونزو له منځه وړلو مسله په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازي فرزانې کوچي سره شریکه کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربیره هم خبرو کولو ته تیار نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تېره پیړۍ کې کوچاني مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تېره 14مه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداري لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه سي.
پیړۍ هلې
زه مریم د کندهار شهر اوسیدونکی یم د لسم ټولګي زده کوونکی یم په تیرو لسو کلونو کې چې ما کوم مکتب شروع کړی دی کوم تدریس مې کړی دی ډېر تجربو سره مخامخ سوی یم ډېرې حادثې مې لیدلې دي ډېر بدې حادثې مې لیدلې دي شاید حادثې مې لیدلې چې زما پر ژوند باندې هم منفي تاثیر کړی دی هم ښه تاثیر کړی دی بد تاثیر یې داسې کړی دی چې مثال کوم زه داسې یو دقه ژوند کرا کړی دی چې زه احساساتي کړی یم او ښه تاثیر یې هم ځینو حادثو کړی دی چې زه هڅول یم تر څو خپل درسونه ته ادامه ورکړم تر څو د خپل هیواد خدمت وکړم به دا تېر لس چې ما کوم تجربې لاسته راوړې دي هغه داسې چې په پروګرامونو پروژو او دا ډول نور کمیټو کې مې برخه اخیستې ده چې ما ته ډېره تجربه برخه ګرځېدې ده په دا راتلونکي لسیز کلو لپاره زه امید لرم چې خپل هیواد لپاره خدمت وکړم هغه په داسې سره چې زه د طب بخش مې ډېر زیات خوښ دی او هیله لرم چې په طب بخش کې کامیاب شم او خپل هیواد خدمت وکړم.